السلام علیکم ستړي مشه ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه سارنې خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن سه‌شنبه د 14 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. سر کم پاموکری یو خبر ته چې تازه راغلی د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله رسولې. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. وروسته به د ازادي راډیو په خپرونو کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړل شي. لازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمند ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کېږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15 یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلی دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15 نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو حقونه د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي. په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی. او د ناټو عمومي منشي مارک روتا له ازادي اروپا ازادي روډ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو 28 مادیز پلان د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته کړې او همدارنګه هغه د ناټو د تړون رول هم په دې برخه کې روښانه کړی دی. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په مسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسوده کې نویت شوي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یو وار بیا په خوست، کونړ او پکتیکا کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې ګڼو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغان مېرمنې وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
چې کله مکتبونه بند شول زړه را کوچنی مصرف کې مفهوم باندې ډیر وضعیت خراب راغی ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل نظر نو مې دي چې ما د باندې نه انځ یو سپینری سره تاسو پېټک نو اوس نه دوه ماشومان هم
د ناتو سرمنشي د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د حل لپاره د اتوشت مادیز پلان په ارتباط لازادي رادیو سره ځانګړي خبرې کړي هغه دغه اتوشت مادیز پلان خبولي
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday...
د آزادی رادیو خبری ټولګه
آزادی رادیو ته غوښتنه کولای شي د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري رابه شو د پروګرام لومړی مطلب ته د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوز په خوست کونړ او پکتیکا کې بمباری کړي او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربازو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوز د شپې شاوخوا 12 بجې بمبار کړي د هغه خبره لږ تر لږه نه ماشومان چې 15 هلکان او څلور نجونې دي او یو ښځه په دې بریدونو کې وژل شوې دي ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي چې ازادي راډیو یې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستاني پوز په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه څلور ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي دي پاکستاني پوز لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې پاکستان وروسته له هغه یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه پیل کړي چې تېره ورځ د پیښور د اف سی یا سرحدي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې یو خونړی برید وشو چې لږ تر لږه درې پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول او ګڼ نور پاکستاني پوځیان او ملکیان ټپیان شول که څه هم چې د هغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله په دغو بریدونو کې ښکېله بللې د پاکستان چارواکي وایي چې ټي ټي پي او نور وسلوال ګروپونه چې د دوی په خبره د پاکستان په نامنۍ پسې را اخیستې ده په افغانستان کې امن پټنځایونه لري هغه تورونه چې د طالبانو حکومت په کراتو باندې په کلکه رد کړي او ویلي دي چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي پاکستان دغه تازه بریدونه یو وار بیا په افغانستان باندې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د افغانستان چې د طالبانو له حکومت او همدارنګه د قطر او ترکیې له منځګړو سره په ګډه د اوربند په یو تړون باندې هوکړه هم کړې وه د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په تېر اکتوبر کې خونړۍ نښتې وشوه چې دواړو خواو ته سختې مرګ ژوبلې واوښتې همدارنګه په افغانستان کې بیا د پاکستان په هغو هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس څه باندې 50 افغان ملکیان وژل شوي وو د پاکستان لخوا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پلازمینه کابل باندې هم هوایي بریدونه وشول چې پراخ غبرګونونه وپارول طالبانو ګواښ کړی و که پاکستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وکړي د دوی لخوا به له کلک ځواب سره مخ شي د پاکستان حکومت لا تازه په خوست کونړ او پکتیکا کې د دغو بیګانیو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې یو شمیر میرمنې وایي سره له دې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو زور زیاتي سره مخ دي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري طالبانو تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې
خراب
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلن اوسیدون که ده چه لطالیم را گرزول سوی او ده بد و اقتصادی حالاتو لعمله کورانای ترخپل زان دو چند سیاد عمر لرون که سری سره واده کولو تاری استلی ده. ده چینو گفتل راپور که نوم او دولایت نوم خبور سی دیوی اقبلوانه ده تلیفون للاری ازادی را جو سره خبرو که وویل چه شاو خواه ادره کلولاندی چه ده چوار لس کلونو و ده کورانای للوری و دیر سکلن سری تواده سوا.
ز چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی وم صف کې وم مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره نو مایدي سوم دبد لګې نه یم زه یو سپین ګیري سړي ته وسپلې کړ نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته
د نجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یادکاس ته ورکړې ده خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې خو یوازې دا نه د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه نجلۍ چې د 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري د ښځو هېڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی
و شیر فری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشت خانی کاکا شیره نگهداری میکرد منم
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتل کله چه ورته رای باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم ده کاکا میرمونی پا تشناب که اچوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ سوې ده دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالانې وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلي دي له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نسته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هېواد کې له تاوتریخوالي سره مخ له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري نه یوازې امن کورونه ورته نسته بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي په افغانستان کې د خزو لپاره د امن کورونو یا د خزو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو همغږي او بودیجې برابرولو په برخه کې د نړیوالې ادارې خواني استازي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل هویت راپور کې خبر سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو خزینو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بیلابیل ولایتونو کې وو خو ډیرا یې په کابل کې وو. د یادونه ده چې تر دې وړاندې جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بیلابیلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپور نه ورکړي. د غشان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وتلو لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
بر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از وقت الحسن طالبا ساختارها ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گام های برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وتلو لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلاري او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هېوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بینالمللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي. اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیستی.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوي سفر چې د ریپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوي د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوري سره کتلی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبرې شوې اعلامیې وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپو شیرعلي رضایان وایي کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ د والي د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي. زموږ هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډېرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه. ښاغلی رضایان زیاتوي چې سره له دې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډېر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسنۍ کچه به وساتل شي. په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخه شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنۍ آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وایي چې تاجکستان سوداګري او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارلو موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شوه. دکتر بارز زیاتوي
احتمالاً
په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلي دي چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دي، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظره پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني، او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوي، هلته یو پخوانی ډیپلوماتو کېدای شي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلومات ومني.
اگر احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگر یک امتیاز به اینا بود یک طالب بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو له موجودیت اندېښمن دي او د شنبې د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګرۍ اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ناتو عمومي منشي مارک روتا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناتو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسودې کې نه یاد شوي. د ناتو عمومي منشي د دوشمې پر ورځ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through. But which
is داروخانه د چې د دې وړاندیز د زینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي. خو پرون مچ سوالي دل جنیوا کې د ناستې پر مال دی او اساس په توګه اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې د طرح خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روتا د اوکراین او د امریکا ترمنز په جنیوا کې خبرې ډېرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو او همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې کیف اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي. هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي او همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روتا تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک په وروستي راپور کې ویلي سره له دې چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنې نیمایي هند ته شوي او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوري په دې اړه د اقتصادي چارو له پوه ازرق شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تېره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان د لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو راپدې خوا، پیړیو پیړیو راپدې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولات سره عادت لري او وچې میوې، لمدې میوې او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمون بیلانس د سوداګری یوازنه یو چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنی زمون صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یمون ګالته سرپلاس یا تفاضل لرو او هندوستان اقتصادي وده سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوی دی او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر هم رو تولید ولری د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نکوي.
حافظی صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادریږي د لارو اوږدوالي ته په پام او یک هغه د هوا له لارې صادریږي، فکر نه کوئ چې ګران پریوزي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته، اما چون دوی دا لارې بندې کړي دي پار صورت دی بدیل لاری مثلا دی چابهار دی بندر از خرچه و سدری دی بیا هم گت پورتکی و دا معلون آل تستوی کی. هندوستان دی افغانستان دی مادنی مواد سراحه مین لاری دی غواری چیز دی پانگاونه بو کی
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده، په تېره د تازه او وچو میوو لپاره. له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تېر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو، تقریبا 15 میلیون دلار سفامنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې دادې لمدې میوې وچې مونږ د پروسس کړو او نوې مارکیټونو ته، مثلا برسېره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لرې روسیا ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نشي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به په تپ ودرېږي. نور امکانات شته، د واردات لپاره هم امکانات شته، د صادراتو لپاره هم شته. لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړي دي، تقریبا 12% زموږ صادرات زیات شوي دي، سره له دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر، لکه غلام خان، لکه سپین بولدک، لکه دندی پټان، دا ټول بند دي. او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي، دا صادرات عموما هندوستان ته او منځنۍ اشیا هیوادونو ته، او د منځنۍ اشیا هیوادونو له لرې روسیې ته شوي دي. او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا شته، او دلته په نندرتون هم روسان راغلي ول، هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود، په تېره بیا د انارو لپاره. ځینې راپورونه شته دي چې دوی 600 کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه. البته تر اوسه پورې دا نهایي شوي نه دي، ولی خبر روان دي. خو په هر صورت د افغانستان د میوې مرغوبیت او کیفیت ډېر لوړ دي، او په دنیا کې ډېر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي، او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسه، څومره مالونه لري، او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا، او په کام احمدزای ما، او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو، ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
موږ رمې تقریبا له 100 واخله تر 500 تر 600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې منخیزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دیسې ضلع بډاګرام، چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېځي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېږي؟
دی خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، او په همدغه وړی بلته تلو، او زمه به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وي به زمي به شي سو نو د اوخو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور چارسدا مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو زمون کلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. آغا منگ سراغ لاو بیا دغا شمو که گرجه دلو.
تاسو دیرمو او ویلی دی وخانمو یادوونه وکرلا، کلچ دسی لری مزلونمو کول خو طبعا دی بارونو دی وڑلو لپاره تاسو وخانو تزرر درلو ده، او سم وخان ساته ای کنه؟
نه وروره، دغا گومی علاکی دی کشمیر علاکی شی دی که آغا ناران دا دیر سخت دی، و دغو که کچری آسونه او خرونه د دغو لاره منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
او همدې څه ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سوه مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده یو سړی اوس مطابق اته سوه مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېسته له وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي، اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساعت یې زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوسه ورداوې ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 215 یو رقم دي، ځکه غلطه آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل جمع کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدی دښمني راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې په هر جي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا د تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو له بله موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي، بیا په دغو ټولو نمایندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي، بس موږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو زده چې لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چېرته د حکومت له خوا رکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه، که نه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي او هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا هغه نه مخکې لکه د 1800 1890 له وخته ثبوت اوس موږ سره شته د کوچیانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېني، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچیان نوغو پاکستانی کارټونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نیمه خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د مون خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دی یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا افغانې ته پاکستانې منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه لغواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلش په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورټ سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلک هم په ډیر کم به مالونه خرڅ کړه یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سوه میږي وي دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږي مې خرڅ کړې په څلور روپیو کې ما ته یو روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې نو الله گواه د ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خراب سو په غسړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې ډېر څلوېخ کاله مو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل داسې ګوري دغه پالیسی دغه بلتون هم نه دراغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده هغو دغه یو پالیسی جوړه کړې چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی سوک پا مخور سی او مغا نیسی یا دیپورت سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپورت شی
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست څړځایونه مې معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په تېره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي
بالکل د مونږ کوم هغه سې دي مثل دا حکومت سره شته کورم اجنسی کې د موږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره دا موږ دا غره ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په دچې په مخکینیو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د موږ ستا خو د شي جای نستا چې د موږ ورسو چې کومجی ته ورسو اغه وای چې مونږ تا ډر له بار نه ده تر شپرانه پوری زتللې ما اغه وای چې مونږه جزئی چیپ کمشنر ته زغفلت للې ما اغه وای مونږه جزئی یونیسیار ته زغفلت للې ما اغه وای مونږه جزئی او آرډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې اغه کومه دروازه ده کوم جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه سي ستونز سره مخامخ دي کې یوازې د پسیم پوری تړلې وی چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراری زیاته وی هلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته د کوچان له دغه ستونز سره مخامخ دي او په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې دماتې بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډیر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي. دلته بعض خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغښم ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډیر د افغانستان سره تړلي نه وي، هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي. دی ورسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یي مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه داسې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي، نور هغه خلک هم بېوسې دي. کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي، له سیاسته لرې خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچاني ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
بس خبره ده وروره، چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له پنځه سوه کلو نه واخله تر ننه پورې، د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي. که نه مونږ دا خپل ژوند کې خوشحاله وي، خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي، بس د سیاست ښکاره شوي اوس په دغه مونږ ترسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ، آیا دا موږ کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمسیانې راغلي دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورونو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی تلویزیون نه لرئ؟
نه نه نه، تلویزیون کار نه کوو، نه لرو. دا کوچی کې دا ډېره د عیب خبره ده.
تاسو ویل چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا داسې اوس یو کور کې لس فامیلي، پنځه فامیلي، نیم کور پاتې شي په آریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخېځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته یې بندونه دي، بغو کې پیایي په خپله خلو، شپانۍ را سره، مزدورانې، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچان دي، کوچان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي، کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي، هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپانی کوي، مغه موږ سره رمې پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ، یعنی دا مو له مخکې پتیلې وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا موږ ته اندازه لګېږي چې کاغه نره نره کته سودي، هر سیزن موږ ته معلومات وي، بعضې وخت موږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو، داسې فصلو سیزن موږ ته معلوم وي، بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته را کته سو، چاري کس ورته وایي ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دسې په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک د پېښور سوابۍ مردان خواته لاړ شي، نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي مغې علاقې ته لاړ شي، بیا سې پسرلی شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتالې کري، خپلې رمې کې څري، او بعضې خلک بیا هملته فصلونه ورته اخلي، نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلومات د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو ته روان شو زو په مخه
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ د شیدو مستو د پلورلو له لارې او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ میږه اوزه
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو په خپله استعمالوو دا د خرڅ کار نه کوو او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري دغه نران دوی واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته په قربانیو کې بیا خرڅوو او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې دوه سوه میږي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران وړي نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی نو دا ډېره بیه کوي هر کوچی 500,000 یو کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي صرف د قربانۍ مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړی واده کوي او زوی ته واده وکوي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د موږ رواجونه 100 کاله مخه رواج هم ده هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ همسنګ بولو موږ سره خیښي وکړه له دغې لارې خیښي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده هم په مغسې شم کوو
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ پیسې ورکوئ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه
نه په دغه وخت کار کې ښه پښتانه د وکړه وروره ډېر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادېږي 100-200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه په هغه وخت کې روپۍ نه وې په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ به یې ورکولې اوس صرف روپۍ ورکوي آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته موږ ولور وایي د خور و د لور روپۍ اوس موږ سیادي چا وس کېږي هغه خو یې بیخي نه اخلي او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نشته
دی تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ روغتونونو ته
بالکل وروره منګه د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم د هر کلي خلک د هر بازار کې هسپتال د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي موږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کېږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپۍ ورکوو روپۍ اخلي او دواندار هم مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل دي هم پاکستاني داسې بیا موږ سره مي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه یې کو پاکستان یې
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورټ کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګورئ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډېر خدای ګواه ده موږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بولو دغه عوام موږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو موږ ډېر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تاته مخکې مو نو وک ډیپورټ سو جیلونو کې دي جیلونو ته لاړ د بعضې وخت د ډېرو روپۍ په بدله کې دوی راخلاص شي نو دغه سختې سرګردانۍ سره موږ مخامخ شوي نو جمنګا غاګ له اوسه داسې جای نشته چې هغه جمنګا غاګ اورېدلی او جمنګ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولې ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره 1500 2000 3000 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې دپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد ومونږ د هغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور چیر دي اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي. دوی ډیپورټ کړو مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ څوکې کندهار له لارې لاړ، کندهار په سیمو کې دي، که د تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي، عادي ژوند تېری پراته دي په یو ځای باندې.
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي، ځکه چې رما ورسره نوي کوچۍ بلته څه کوي په افغانستان کې.
دا حقیقت خبره ده، زمونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسه هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو، خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه. د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره.
حاجي صاحب، وروستۍ خبره مو وکړي، څه غواړئ له چارواکو، له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو؟ هغوی څه کولای شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي، خو د مونږ آواز د اله د دوی غوږو ته به غټ آواز ورسوي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجي صاحب سعید خان، کور ودان چې د ازادي میلمه، په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
شلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپما گران دا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپما گران دا حسینے ونے دپما گران کوئی نہ دا
Nada, nada.